سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی زموږ کله ازادي رادیو نورې په مکه د سات خبرونه د بشری حقوقو د سباندې دیرس بنسټونو ائتلاف ویلي چې د سکل د جنوا د سرمشري سي د خزو نړیوال جایزه په افغانستان کې د خزو چارو مخکینی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشري سي د سي شنبې په ورځ یو خبر پاڼه کې ویلي دا جایزه د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب چې د بشری حقوقو لپاره یې هڅه کړې مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ میرمن و چې د افغانستان ولسمشري زو ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی وو. د خبر پاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان میرمنو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ په 10مه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې د انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزه کړې ده. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیری وزیران خوابدي دي او ځینو یې استعفاوي هم ورکړي دي، خو لا تر اوسه دا استعفاوي نه دي منل شوي. خو د طالبانو بیا یو بلې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې دا خبرې حقیقت نه لري. له خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدۍ هغه مهال زیاته شوه و لنی شوه چې مولا هیبت الله خوانزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د نیولو حکم ورکړی. ستانکزی چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواده د باندې استول شوی و، له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د پاکستان د صدر اعظم رستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د کپ په لومړۍ نیټه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګري ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د نن او دغه راس حق او ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې افغانستان بهر نور هیوادونو ته ګواښ پیښوي. د طالبان حکومت تر اوسه د ښاغلي دار دغه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پي حضور رد کړی ویلي دي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د افغانستان اکثره ولایتونه به راتلونکو ورځو کې د درنې واورې او باران شاهدان وي. د دوی د یوې خبر پاڼې له مخې چې نن یې خبره کړې ده، کابل، کندهار، زابل، غور، دایکنډي، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، کونړ، لغمان، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ او سرپل هغه ولایتونه دي چې ورښت پکې کیږي. تر دې وړاندې په یو شمېر دغو ولایتونو کې واورو لارې سړکونه تړلي وو، خلکو ته یې هم زیانونه اړولي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ متخم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شاش دفتر د خبرو په غبرګون کې یوه اعلامیه ورکړې او پکې ویلي دي چې هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. په دغې خبر پاڼې کې چې نن خبره شوې راغلي چې پاکستان لسیزې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی، خو زیاته کړې ده چې اوس دوی له افغان واکمنانو سره په ګډه کار کوي چې د هغوی د ستنېدو هوسا شرایط برابر کړي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په اسلام آباد کې د طالبانو شاجدافي وویل اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان اتباع د پولیسو له لورې نیول او پلټل کېږي. صدر احمد شکیب ویلي دغه پروسه په نا اعلان شوي شکل پیل شوي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته هم په دې اړه کومه رسمي مکتوب یا اطلاعیه نه ده استول شوې. هغه زیاته کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغانانو اخراج پیل شوی او نږدې راتلونکي کې به د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځېږي. او فلسطینی حماس ډله وایي چې د راروان شنبه په ورځ به شپږ تنه ژوندي اسرایلي یرغمل خوشي کړي او سبا پنجشنبه به د څلورو نورو مړي اسرایل ته وسپاري. حماس د اعلان ظاهرا د اسرائیل د هغه اقدام په خبرګون کې کوي چې ویجاړې شوې غزه ته د خوځند استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرائیلي ارغمل دي چې د غزه د قربان په لومړي پړاو او د اسرائیلو په زندانونو کې د سلګونه فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي کیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي باید له اسرائیل سره د قربان په دوهم پړاو کې چې ښایي ډېر لانجمن وي په غزه کې د دایمي قربان او لودې ترانګې د اسرائیل سرتیرو د پوره وتلو په بدل کې لسګونه نور ارغمل هم خوشي کړي. بیا هم زه فرشته صحه کما په دغه خبری ټولګه کې را سره د تخنیکی چارو په برخه کې بهروز دلیری همکاري کوي. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په لاکه ور سره واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا مستیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده او په دې اړه افغانان بیا هم اندېښنې لري.
که زه خپل د سی رواني حالت کې مرچ پیخي مې تشويش باندې درسته په خوب ناراضي نو مشکلات به ډېر دي خلک هم په تشويش دي چې سبا کېږي نو
په دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واکمنۍ د افغانستان سفارت هم د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د هیواد نه باید کډوال وځي او افغان کډوال په دې اړه اندېښنې لري.
خو دا جبري اعلان کړل او ډېره غلطه کیسه ده. دا نه ده په کار د سموسي د کم څه کم پنځه شپږ میاشتې یا کال ټیم خو د کم څه کم اکثر څه وایي دا
او د نورستان ډيري او سیدن کې وایي چې د ټلیفون او انټرنیټ لاسنځو دی راځي.
دوه شکله پساده کې یو پایا اغام د برګمټال ولسوالي مرکز کې دی چې په نیک موخ کې څلور کیلو کې کار کوي دیو کې هم د دوه کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د افغانستان د دغه راپورونو تفصیل تر څنګ را سره د نړۍ اړوند راپور هم په دغه خبرون کې دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا مشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. رويټرز خبري اژانس نن د یو امریکایي چارواکي او د دوو با خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه وزارت ته ویل شوی په دې اړه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې یو طرح برابر کړي. خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا د تک په شرایطو برابر افغانان وایي چې خپل نامعلوم برخلیک په اړه دوی لا هم اندېښنې لري. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزي.
د بریتانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا مشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سی د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خبر کړي په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریتانیا لملاتړ برخمن و د کمانډویانو د خدمت کړه شواهد موجود دي. ویل شوی چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې د بریتانوي ځواکونو لخوا روزل شوی، مالی تمویل شوی او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ شوی. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردیدو خبره د رواني میاستې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده شوه. د دې خبرې افشا کېدل د بریتانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له بریتانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي د بریتانیا د بیا مشتیدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د بریتانیا دفاع وزارت څلور میاستې مخکې ویلي غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشته دی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مرخواست ما سال گذشته تای مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای تای مراحل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال تیرل شوی او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټې ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمه و چې له کمیټې ځواب راشي سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کومه ستونزه نه وه خو اوس یې ویلي چې له دې ډېر مه په تمه کېږئ.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شده.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیلی شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستۍ هیله همدا کیس و، هغه هم ونه شو.
د برېټانیا د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وې، چې دا ځانګړې قطعې د تریپل په نوم د برېټانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ARIP یا افغانانو سره د مرستې او میشتېدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې یې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د تیر میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1950 تنه د دغه ARIP پروګرام په چوکاټ کې برېټانیا ته انتقال شوي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وي، خپل د پناه غوښتنې او کډوالۍ د کیسونو د چارو مختلفو لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي او هلته دېره دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستان چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هېواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو طرحه وروستۍ شوې ده. دغه سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو قانوني ویزه لري له دې پرېکړې نه خوندي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ UNHCR هم پرون اعلان وکړ چې ټول افغان کډوال دې په نږدې لسو ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونه پرېږدي. د اړه جزئیات له اکرام الله اکرام نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطې تعبیر شوې. نوموړي ویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ټینګار وکړ چې ایران
په ډېرې بخښنې سره دغه راپور وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس هم د افغان مهاجرینو په اړه په پاکستان کې د وروستیو ستونزو اړوند راپور واوري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ډیپورټ کولو په اوج کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هېواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه نهایي شوې ده. دغه سفارت نن چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني ویزه لري له دې پریکړې خوندي دي. اعلامیه کې راغلي چې د ACC او POR کارت لرونکي هم د هغه کسانو لړلې دي چې له دې هیواد به وایستل شي. د اعلامیه په ټکو چې د افغانانو د ایستلو لړۍ به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ له ښارونو پیل شي او وروسته به د دې هیواد نورو سیمو ته هم وغځېږي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال شکیب چې یو اروپایي هیواد ته د تګ په تمه دی وایي که افغانستان ته ډیپورټ شي ژوند به له خطر سره مخ شي.
که خدای مکړه موږ بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو، هلته به موږ ټول له یو جدي خطر سره مخ شو، ځکه موږ له ګواښ سره مخ یو. که زه خپله له تورخم اخوا واوړم، نه پوهېږم زما او زما د کورنۍ ژوند څنګه کیږي. په دې دریو کلونو کې چې څومره سخته پر موږ راغله، دا مو وزغمله، په دې خاطر چې اولادونه مې یو ښه راتلونکی ولري.
دا په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR هم پرون سه شنبه د فبروري په 13 اعلان وکړ چې ټول کډوال د روانې میاشتې تر 28 د اسلام آباد او پینډي ښارونو ووزي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې هغه افغانان چې نورو هیوادونو سره د پناه غوښتنې کیسونه لري د روان کال د مارچ تر 1.5 وخت ورکړ شوی چې له دې دوه ښارونو لاړ شي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې هغه افغانان چې ویزه لري کولای شي د پاکستان په دې دوه ښارونو کې خپل استوګنې ته دوام ورکړي. د UNHCR د غیلان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال عبدالمصویر له UNHCR غواړي چې په دې سخت وخت کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د UNHCR له دې اعلان وروسته د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ تیزه شوه. تر اوسه په اسلام آباد او راولپنډی کې د هغه افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډی نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د 13 جنوري له 14 تر 13 شاوخوا 10,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله پاکستان، ایران او ترکیې ته پناه یوړه، چې لا هم په دې هیوادونو کې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
هم خرغلاست ازادي راديو تغوغي نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف او تیرو او جبهو دویمه او روسي ورځ غونډه وکړه. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکو پاړه د لارې نقشې برابرولو او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توجیدول بلل شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راديو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو ویان سبي الله مجاهد پرون دا ناسته ناکامه او تکراری بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ته د ورتګ او دوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په ډېره فیروزه عزیزي جزئیات راکوي.
د ویانا بهیر د پنځمې ناستې یو شمېر ګډونوال وایي په ناسته کې له هرې شونې لارې د طالبانو پر وړاندې د مبارزې او د یوې ملي اجماع پر جوړولو سلا سوي دي. د دې ناستې یو ګډونوال مشکور کابلي چهارشنبه د فبروري پر 19 د غونډې په 2 او وروستۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورو موضوعاتو ترڅنګ د غونډې ګډونوالو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې روان وضعیت له بېلابېلو اړخونو ارزولی او حل لارې یې ورته لټولې دي.
کنفرانس پنجم روند ویانا بر افغانستان دموکراتیک بررسی راه فروپاشی طالبها بود.
په دې ناسته کې د طالبانو حکومت د ړنګولو د لارو چارو څېړل شامل و. د طالبانو اوسنی وضعیت هم ډیپلوماتانو، دیوان سالارانو او پوځي جنرالانو له بېلابېلو اړخونو وارزاوه. یو بل سره یې خپل لیدلوري شریک کړل او په دې برخه کې د ملي مقاومت او د ازادۍ جبهو د ځواکونو په منسجمولو
ښاغلی کابلی وایي په ناسته کې یو ولسواک افغانستان ته د رسېدو، د بشري حقونو او د خلکو ازادیو پر تامینېدو، د ښځو حقونو او مبارزو او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې پر برابرولو ټینګار او تاوده بحثونه سوي دي. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود دیا د ناستې په لومړۍ ورځ ویلي و دوی داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو ده د طرحې جزئیات په ډاګه کړي نه و. د ښاغلي مسعود دا خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې خبري کړې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته وسام وارسه دلې یوې نړیوال موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ظاهر په اوکرين کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ملامت کړی دی. ترامپ ویلي پر دې خوشینای دی چې زيلنسکي په سعودي کې د امریکایي او روسی چارواکو په خبرو کې لګوخه پات کېدو شکایت کړی دی. په دې اړه تفصيل له اسد الله لودین اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکرين پر ولسمشر لدې کابل نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوخه پاتې کېدو له کبله شکایت کړې ده. ډونالد ترامپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واوریدل چې زيلنسکي ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ترامپ د اوکرين ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې تاسو هیڅ کله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ترامپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې ویلي چې اوکرين کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکرين ناتو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکو بیا وایي پر اوکرين د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناتو کې د اوکرين د غړیتوب له غوښتنې سره. ترامپ په خپل پرونیو سرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکرين د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ترامپ پر یاس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکرين جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ زیاته کړی چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکرين ته 16 ساعتي ځواکونه ولېږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب په ریاض کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په مې میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچیانو د ریاض له غونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ډیری اوسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاوو بې برخې دي. د دوی په وینا له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیږلو لپاره په ساتونو مزل کوي، څو داسې ځای پیدا کړي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې هلته کار وکړي. ځایي اوسیدونکي له حکومت څخه د دې ستونزو اورېدل غواړي او په دې اړه د حکومت زر اقدام غواړي. په همدې برخه کې زموږ همکار لسیمې راپور چمتو کړی وای ورې بیرته راکړو.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وای ګلو د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیز نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
د کامدیش ولسوالۍ کې 450 کلې لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو، هغه هم د کامدیش ولسوالۍ مرکزی کلی کې ده، چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالۍ کې 22 کلې لرو، 22 کلې پساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې ده. چپو نیکموک کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کمو ځایونو ته تلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی د خو بیا ټلیفون کار نه کوي، کوم ساحه ته به وځي یا کوم بام چنډې ته یا کوم اورښته غونډه کې لګېدل لږ موبایل کلکی بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ضعیف ده چې حد نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالی سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي، چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لسفي صد کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي، او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو نه په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، یعنی ولسه مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته او ډیره سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي، او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
قدر منوریدونکو، څنګه چې پویږي په پاکستان کې د کرکټ چمپیونز ټرافي لوبې روان دي چې نن دغه لوبلړۍ پایلو راز وو او په دغه لومړۍ ورځ کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ لوبه ترسره شوه چې نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړ او پاکستان چې د نننۍ لوبې پچه هم ګټلې و خپل بیټنګ وکړ او بیټنګ کې د وڅلوخت او روکه 28 منډي واخیستي او په دغه سره نیوزیلند وکول شو چې د پاکستان دغه لوبه وګټي. بیا هم خراغلاست، د هلمند د جګړو لامل د معلول شویو کسانو شمیر زرګونو ته رسیږي او دا کسان وس د مرستو د کمښت لامل د ژوند اساسي اړتیاو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. په همدې اړه زموږ همکار لسیمی راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
د هلمند معلولین شکایت لري چې نه کلنی امتیازات پر وخت ورکول کیږي او نه هم نوري مرستې ورته رسیږي چې لامل یې دوی د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په هلمند کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله د معلول سوو کسانو شمیر زرګونه ته رسیږي چې ډېر یې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. پر نظر محمد 12 کاله مخکې د ماین 14 سوې چې دواړه پښې له لاسه ورکړي. د هغه د بدن نورې برخې هم زیانمنې سوي چې اوس یې هم له دردونو څخه رنځوري. هغه وایي د نوي حکومت پر اتک سره د هغه کلنی امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي چې لامل یې د لزیات ستونزو سره مخ دی.
سره وخت کې ځنډیږي ګور بل نور وخت نه مشته په شپږ میاشتې کې ما اشتراک کول کېدی. بیا په درې میاشتې کې شو په درې میاشتې نه هم وز ځنډیا درې دی چې شپږ میاشتې لا نه دی رسېدلې. دوی په درې میاشتې کې هغه هم نه دی راکول سوی. بالاخره موږ داسې نشته که د کوم دکاندارانو څخه موږ خرڅ کوو هغه شی د کو دپاره راوړو ځینې هغه د دې دپاره راوړو چې موږ سره پور کوي.
د یاد ولایت دوه نور معلولین محیب الله او میراجان وایي نه یوازې دا چې پیسې پر وخت نه ورکول کیږي بلکې د پخوا په پرتله یې پیسې هم کمې سوي دي. هغوی ادعا کوي چې مخکې ورته 6000 افغانۍ ورکول کېدي خو اوس مهال ورته یوازې 8000 افغانۍ ورکول کیږي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ حقوق د پیسې چې دي لږ د اضافه راکړي. هغه پخوا پر کن 6000 راکړي په یو ځای درکړي زموږ کارونه پر وسي او دا رقم نه پکېږي. اوس چې چای واپس یو غوته نه د غدم اتلس نیم زره افغانۍ د پول مایو به لکه چې یم په سلو کې اچا پیسې د زمایو به یم زما د اتلس نیم زره افغانۍ دي زما د اولاد زما گزاره نه پکېږي.
حال مې اوس په خوا یې ډېر تر په سل کمې راکولې اوس کال پر اقوه دی دغه د څوارلس زره په دغه څوارلس زره اته څو راکړي.
په نړۍ کې مختلف هیوادونه د معلولیت لپاره مختلف سیستمونه او قوانین لري. ځینې هیوادونه د معلولیت د شدت پر اساس مالی مرستې ورکوي، یعنی هغه شخص چې ډیر معلول وي هغه ته زیاتې مرستې ورکول کیږي. بلخوا ځینې هیوادونه بیا د معلولیت د نویت او اړتیا پر اساس مختلفې مرستې ورکوي پرته له دې چې هغه شخص څومره معلول دی. په عمومي توګه ځینې هیوادونه د معلولیت د ډول او شدت پر اساس د مرستې اندازه ټاکي چې د دې له مخې د شدید معلولیت لرونکو کسانو ته زیاتې مرستې ورکوي ځکه چې هغوی ممکن د نورو خلکو په پرتله زیاتې پاملرنې ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې بیا د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي چې دوی معلولینو ته د شدت پر اساس د هغوی کلنی امتیازات ورکوي. د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست مالی او اداري مدیر سلطان محمد سلطانی چې د یو خیریه بنسټ له لورې مرسته سوي ویل چرونه یې په 300 معلولینو ویشل ویل.
مخکې چې وو هغه پخوانی طرزالعمل چې وو یو ملکي معلول وو یو نظامي معلول په درجه کې وو، یعنی هلته او بل د معلولیت درجه یې هم داسې ورته ټاکل سوی وو چې ملکي معلولینو ته د میاشت 15000 افغانۍ د سی معلوم شی ورکول کېدی او نظامی معلولین ته چې هغه د دوی د رتبې په اساس ورکول کېدی. نوې امارت چکل راځي یو نوې طرزل عمل د معلولینو د حقوقو د پاره جوړیږي. هغه طرزل عمل کې یو اوز و جلا برخه لري. نو هغه معلول چې یو اوز وو په هغه وخت کې 15000 وړي وس دغه ماش 3000 ترغلې دي.
دا په داسې حال کې د چینونو ورځ په دغه ولایت کې 300 معلولینو ته د یو خیریه بنسټ له لوري ویلچرونه ورکول شوه. معلولینو د دې ترڅنګ د خیریه بنسټونو او نړیوالو موسساتو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی لاسنیوی وکړي، ځکه د دې په خبره چې دوی د ټولنې هغه کشر دي چې مرستې ته زیاته اړتیا لري.
قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي رادیو نه اوریدل. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه